درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 نیوي، د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله له کبله نن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایراني رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکي غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماشام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دی پر جماعتونو، تکیه خانو، علمی فرهنگی و اکادمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تروریستي ډلو ته په وضاحت وایو چې د دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو د برید غندلی او په هغه کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې ښه کیږي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت تللي وو. د کندهار په ارغنداب او ژړي ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخې حملې روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپلمنځي لفظي شخړه د یو سرتیري په وژل کېدو او څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قمندانۍ ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنی او د هوزې امر او د بلوک قمندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایې تختی
فرار میکنه.
د روحانی په وینا د تورن کسته مندلو لپاره هلی ځلی روان دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند لکاندید جو بایدن سره مخامخ دی. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 90 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لاري رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسواد چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیرې یکشنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دی چې تهران هغه وروسته له دې یرغمل کړ چې نوموړی تیرې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غوښتونکی غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کېږي د ایران په جنوب دیس کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقولو لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د ناګورنو قرهباغ د جلا غشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرټوب له ټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو لسر تیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنوي څنګه پرون دو شنبه خبر کړي د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستيال د ګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دي. په دې سره د سپتمبر له 28 راهیسې چې پر دې لنجمنی سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوه، د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شوی او پوزیانو شمیر 1,000 او ورسید. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی د نوي اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټول اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو، نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زمو شخل آزادی رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د وروستیو حملو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حمله په وړاندې خبرداري ورکاو. د غزنی له لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې سکانو لغته لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شلومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل په هنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملی ماتم اعلان کړي. غنو چارواکو مؤسسو د برید یو جنگی جنایت بللای دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتونو د امریکا حکومت اروپایي ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلیز حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگی جنایت بللای او ویل دي چې لاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کوي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړی او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم ځوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حملې د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سموده خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه شخصو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بې غڅه نه پاتې کېږي. زموږ د دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د دې حملې د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکي تورستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حملې یو جنگي جنایت وباله. قوانين
جنگ سرزدوازي
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدي حمله له جنگي جنایت سره برابر ده. دا د سخت اندېښنې وړ ده چې کلوي پیغام رسوي. هغه دا چې له بعد مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته ننوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړې چې په مخ ورغلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلې. د عامه خبري اژانس د دې ډلې تبلیغات خپروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن برید بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورت محصلان او نګدی 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخې د حمله پر وخت نګدی 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو ښوونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو ښوونیز مرکز د عقرب پر دویمه برید کې څلیرش کسان وژل شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې منلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جګړو او نامنویو له امله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي، چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوي او د 1500 نورو بې ځایه شویو کورنۍ سره به هم مرسته وشي. صادق رشتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتې ته تللی چې سلګونو کورنیو د جګړې له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمېر یې شاوخوا 2000 ته رسیږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی. بده څورو څورو کې شان میام ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کبه ټکرانه کې مداده کې تزان رسولي دي. خاک پساره
دي کورنیو د یو غره د لمنې پرې ګو کې اړولي چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خوړو څن لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پرون کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړې راستولې دي، موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه را ولاړ سه، دغه دلته یو وړه لیټه دغه وړه را ورکه، د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بے ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چکورونه گرد پاتس من دیسی راقیل دیسی دا پا غاری که دی دا کالی دی یا گودر را خست دی دی دا گودر دیسی دل تیزان را برست و نور کورون و شیان گرد پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو کمور راقیل دی نمه کورون و پات دی اغم را روان دی دا کورون و دا مخلوق پخپل وینی.
دا کندهار دا کدوال و بیر ترستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بيچي، په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې هم دا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي. امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هماله به دوی ته د دوی د
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورځ تر بلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر 10000 پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ سش کال، یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغومره کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د 10000 کورنۍ د بې ځایه کې دوه اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېرې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپیا او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د وی خبرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نوم بشي د خبرونې د هغو محصلانو عکسونه خبره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یو بونې وړاندې د کابل په لویدیز کې پر کاوسر تعلیمي مرکز حمله شوې و چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشي لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان یې پرېښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عظیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپله جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې و چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار د شهیدانو څلور لارې تر څنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډکه لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورایه معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوي دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی. هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلم د لړمې شاو خاصه مې کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مې کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور باندې نو الته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لوارې په ما باندې حمله وکړه او سکان لغته لاندې راونی ولم او موبایل مې رامات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکو قتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشی کو په تلاشی کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته لنور ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکو مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته نه نوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي کده دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څو وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ورماتول یې ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ یا عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي یې وهي حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی و. د غزنی د اندړو د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د امریکا د ولسمشۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورس دواړه پر یو بل میاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته ځي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به یې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن او مرستیاله کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ټرمپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوری غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلودونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکل فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړي وي. دا شمیر د 2014 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس پر رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبلیو بوش پلار جورج ایچ دبلیو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2014 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ټرمپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو پایلې باندې د افغانستان پر حالاتو څه اغېز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکي وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت ناامنی ختم شي. د ایران د خوزستان د آزادی غوښتونکي غورزنګ مشر په ترکیه کې لنیول کېدو وروسته ایران ته انتقال شوی دی. د نګورنو قرهباغ د جلا غوښتونکي سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په منځګړتوب له اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یوولس سرتیري وژل شوي دي او د جرمني په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي.
دا ژوند رنگونه
منم حمید الله تخلصانگزی د اکسپورت کتابتون مسولم.
کتابونه خپل چاپوي نوري درته چاپوي راوړي
خپلم چاپو لاور نام راځي دلته خار نام راځي مختلف اړخونه لري معلوماتي دي ادبي دي د اکسپورت تقویتی مزامین شته پکې خزيات او غټ پوکس مو پام دغه تقویتی مزامین باندې ده
دا خو بیا خرڅوي نو بیا کتاب لورنځای شو
مګم کتاب لورنځای ور باندې کی
تا کوم مخ کتاب چې کتاب تون ده
کتاب لورنځای پلی کړی
یعنی استاس سرکار له خوانځي سره ده
له خصوصي خوانځي سره ډیر کار له وی سره ده
څنګه دا کورونا خو بس تاسو کاروبار تاثیر نه وی کړی
تیر شپږ میاشتې خو ډېر خوند وکړ داسې خراب کړو چې کرایې هم راغلی قرنټین خو ښه کلک و نو چې هم کرایې در باندې راشي او کار نه وي خوند ډېر بد وي او په موږ باندې ډېر بد تاثیر کړی و الحمدلله اوس مو ځان ورنه بچ کړی
اوس خو بیرته چې ښوونځي پیل شوي دي نو بیا بس تاسو کار سور نیولی وي
الحمدلله اوس موږ کار ډېر شوی د خدای ناراضي یو انشاءالله د چا په اصطلاح خلو لاس مچلیږي چاته پکې محتاج نه یو په همدې هیلې یو چې مخته پکې ولاړ سو
دومره وخت چې تاسې دا کار کړی کتابونه خرڅوي د پخوا پرتله اوس کتابونه ډېر خرڅیږي که نه مخکې
ولا د خلکو علاقه بیخي زیاته سوې یو کورسونه زیات سوي یو د خلکو علاقه زیات سوي د تعلیم سره ماشومان ښوونځیو ته لیږلي ښوونځیو ته تللي بل اخره دولسم ته رسیدلي پانتون ته رسیدلي نو د په همدغه تسلسل کې د خلکو علاقه د پخوا په شان باندې ان شاء الله بیخي زیاته ده
مننه خوشاله اوسې
ډیر مننه مهرباني خوشاله اوسې
لتاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري. اوس بل خبري مجله لرو چې سلطان محمد سرواري وړاندې کوي.
سروان